السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي، خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي افغانان لیواله دي چې ژر نجونې په منځنۍ او لیسې ښوونځیو کې وګوري. ویسټ نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې تړاو یې پرون له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم لیدلی او خبرې سره کړي دي. نوموړي وړاندې ویلي دوی د افغانستان د راتلونکي لپاره د یوه ملي مشورتي بهیر پر اړتیا هم خبرې کړي دي. طالبانو د نوي تعلیمي کال په پیل کې وویل چې د نجونو منځنۍ او لیسې ښوونځي به تر دویم اعلان پورې تړي، خو دوی د دغه ځنډ لپاره وخت مشخص نه کړ. په بلخ کې دیني علماو له طالبانو غوښتنه وکړه چې نجونو ته په ټول هیواد کې د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي پرانیزي. په دې اړه پرون د مزار شریف په ابوذر غفاري دارالعلوم کې لویه غونډه جوړه شوې وه. د پاکستان د ولسمشر عارف علوي دفتر نن اعلان وکړ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به تر هغو چې سرپرست صدر اعظم ټاکل کیږي د صدر اعظم په توګه خپل دندې ته دوام ورکوي. خو د ولسمشر دفتر ونه ویل چې سرپرست صدر اعظم به کله ټاکل کیږي او نوي انتخابات به کله ترسره کیږي. د پاکستان ولسمشر پرون وروسته له هغه چې صدر اعظم عمران خان ورته د مرکزي پارلمان یا قومي اسمبلی د ړنګولو سپارښتنه وکړه، سمدستي مرکزي پارلمان ړنګ کړ. په اوکراین کې د سلګونه مړو تر موندل کېدو وروسته اوس د اوکراین چارواکي د روسیې لخوا د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه څېړنه کوي. د خبرو شوو تصاویرو له مخې له ځینو موندل شوو جسدونو ښکاري چې لاسونه یې تړل شوي او له نږدې فاصلې ورباندې ډزې شوي دي. د روټرز اجانس په حواله وروسته له هغه چې روسي ځواکونه د اوکراین پر نورو برخو پر حملو د بیا تمرکز لپاره له څو ساحو ووتل، دغه مړي کیف ته په نږدې پرتو ښارګوټو کې موندل شوي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل یوه میاشت وړي، خو روسیې تر اوسه د اوکراین کوم لوی ښار نه دی نیولی. او د چین حکومت شانګهای ښار ته د کورونا د معاینې په چارو کې د مرستې لپاره په زرګونه روغتیایي کارکوونکي ولېږل. د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې تر لس زرو ډېر روغتیایي کارکوونکي به په شانګهای کې شپږ ویشت میلیونه اوسېدونکي واکس معاینه کړي. دا وروسته تر دې چې په دغه ښار کې د کورونا پیښې زیاتې شوې. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د وی سروې موندنې ښیي چې د افغانستان نږدې ټول وګړي له رنځ او کړاوه ډک ژوند لري. ټولنپوهان څه وایي؟
دغه اجتماعي محدودیتونه کوم چې په افغانانو باندې وضع شوي دي، د کوم اداري سیستم چې رامنځته شوی دی په دې باندې تاثیر کړی دی چې دوی ناخوښ واوسي.
د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي طالبانو کې ځینې کسان د نجونو تعلیم هم غواړي.
زه باور لرم چې په طالبانو کې داسې کسان هم شته چې د ښځو او نجونو د ښوونځیو پرانستل ورته پر ځای پریکړه ښکاري.
بلخ کې دیني علماو هم له منبره د نجونو د تعلیم غږ اوچت کړ.
حتی اینکه مکاتب نسوان باز شوه برای دختران مسلمان کشور عزیزمان.
د پاکستان د سیاسي وضعیت وروستی حال هم درکوو. دویمه نیمایي د لوبو له میدانه او تاندې څنګې پروګرامونه له یاده مباشه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو نوې سروې ښیي چې د افغانستان څلور نوې پسلو کې وګړي لرنز او کړاوه ډک ژوند لري. دا سروې وخت د طالبانو لر بیا رسیدو وروسته شوې ده او پختل شوو کسانو ویلي چې ژوند ډیر تریخ دی. سروې د ګالوپ په نوم موسسې له خوا شوې او موندنې ښیي چې له 2015 کال راهیسې د نړۍ بل هیڅ هیواد هم له داسې وضعیت سره نه و مخ شوی لکه افغانستان. نوریاس نوري تفصیل در اوروي.
دغه سروې چې وقته د طالبانو له رسېدو وروسته ګالوپ محسسې ترسره کړې نتیجه یې ښیي چې د افغانستان څلور نوي سلنه وګړو ویلي چې ژوند یې دومره خراب شوی چې هغه له کړاو او رنځه ډک انګیرل کېدی شي. د دغه سروې له مخې شپږ نوي سلنه ښځې او دوه نوي سلنې نارینه له دغسې حالت سره مخامخ دي. دا په افغانستان کې د کړېدلو خلکو اندازه نه ده چې په بې ساري توګه لوړه شوې، بلکې له 2015 کال راهیسې چې ګالوپ د سروېګانو لړۍ پیل کړې د نړۍ هیڅ یو هیواد له دغسې حالت سره نه و مخامخ. مخامخ شوی. د ګالوب محسسې د هغو خلکو لپاره چې د کړاوونو ډک ژوند په حساب کې راوستي، د سنجش لپاره درې معیارونه او له صفر نه تر لسو پورې نمرې په پام کې نیولي. هغوی چې سوکاله ژوند لري، هغوی چې په سختۍ ژوند مخته وړي، او هغوی چې په رنځ او کړاو کې ژوند کوي. د سروې له ګډونوالو پوښتل شوي چې اوس څه ډول ژوند لري او څه فکر کوي چې په څلورو کلونو کې به یې ژوند ښه او که لا خراب شي. ګالوب دغه سروې داسې مهال ترسره کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د دې هیواد له مخکې ناوړه اقتصادي وضعیت لا خراب شوی. دغه وضعیت لا د مخه له 2018 کال رئیس چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې شخړې زیاتې شوې او د دې ډلې تر ولکې لاندې سیمو ساحه پراخه شوې وه، وروسته برې په خرابېدو و. د ګالوب د سروې له مخې نږدې ټولو افغان ښځو، یعنې په سلو کې شپږ نوي ویلي چې ژوند یې له کړاوونو ډک دی. افغان ښځې په ځانګړي توګه ډېرې هیلمنې نه دي چې راتلونکي کې به یې ژوند ښه شي. د سروې له مخې دا د حیرانتیا خبره ځکه نه ده چې طالبانو پر نجونو او ښځو د کار کولو او زده کړو په برخو کې ډېر محدودیتونه لګولي دي. له روغتیايي سکتور پرته ښځې په نورو برخو کې له کار کولو منع شوي او له شپږم ټولګي پورته نجونې هم له زده کړو بې برخې کړی شوي دي. پر ښځو دغه راز د سفر کولو او پارکونو او میله ځایونو ته پر تلو هم یو لړ محدودیتونه لګول شوي دي. ګالوب په دغه سروې کې ویلي که څه هم په وروستیو اونیو کې د نړیوالو پام له افغانستانه نورو کړکیچونو ته اوښتی، خو په دې هیواد کې بحرانونه په خپل حال پاتې دي. بشری مرستندویه ادارو په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د بیړنیو مرستو رسولو لپاره د دومره بسپنې غوښتنه کړې وه چې د ملګرو ملتونو په تاریخ کې د یوه هیواد لپاره نه وه غوښتل شوې. ملګرو ملتونو د 4.4 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه، خو تېره اونۍ د جنیوا په کنفرانس کې بسپنه ورکوونکو د څه باندې 2.4 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وکړې.
و موریدل چې د ګالوب په نوم د یوې موسسې د سروې موندنې ښیي چې په افغانستان کې 94% کې وګړي لرانز او کړاوه ډک ژوند لري. د دغه سروې په اړه نوریاس نوری په کابل کې د ذهنیت جوړولو د مرکز له مشر او ټولنپو ډاکټر منصور مجاب سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا د خلکو وضعیت همداسې دی لکه په سروې کې چې یادونه شوې؟
دا سرویگان دیری خیدیم نو پتوله که دی سرم موافقیم، اما اکثر خلق پا دنو سرویگانو که رختیا نواییم پا اصطلاح اغا خبره نکوی. خب پا هر صورت پتوله که دا اغا اجتماعی محدیدتون کم چه پا افغانانو بانده وازه شویدیم او دا کم اداری سیستم چه را منستا شویده او دا دی خلق و ترمند چه پاسله پا اصطلاح را منستا شویده دا طول پا دی بانده تاثیر کرده چه دوی نخواه ووسیگیم او په خپل راتلون کې باندې څنګه وی به باور ووسیږي. یعنی یو مثال دا دی چې اوس هلته میرمنو ته ډیره پکې اشاره شوې ده، میرمن داسې یوه ګیله کوي موږ د باور وړ نه یو، باوجود چې موږ مور یو خور یو او د ټولنې نیمایي قشر یو، موږ باندې باور نه کیږي، یعنی موږ د صحنې نه ایستل کیږو. نو په دې خاطر دوی ډیره په اسلام خپه وي او راتلونکي ته ناامیده دي. نو دا سروې په ټوله کې خدم موږ باید درس ترېنه واخلو.
اوس تقریبا د افغانستان د وګړو ویل کېږي چې 95% کافي خواړه نه لري، وضعیت هم دا ډول دی که نه؟
ګوره د کوم پیلي وضعیت چې رامنځته شوی دی په واقعیت سره چې خلک د مشکلات سره مخامخ دي، یعنی ناخوښه دي د خپل ژوند یا په اصطلاح د یو نامعلوم راتلونکي سره مخامخ دي، وضعیت خراب دی. یو د چې د حالات راغلي دي، بل د چې کسب او کوم مهارت نه لري، دا هم د دې سره یو ځای شوی دی. په ټوله کې افغانان یو وخت دي چې خوښ ژوند لري، یو وخت دي چې متوسط لري، یو وخت دي چې د کړاو سره مخامخ دي. نو زه چې کوم حالات وینم، نو دغه ورستۍ حالات په اصطلاح چې تونه وي خلک لاس او گریوان دی یا د فقر در خط لاندې ژوند کوي، دا حالت ریښتینې دی او دا نور هم ورځ په ورځ په خرابېدو حالت کې دی. ځکه ځنې کورنۍ ذخیره لري یا له یو دوست یا همکار یا خپلوان نه د همکارۍ تمه لري، خو دا ورو ورو په ختمېدو ده. دوی دغه حالت خپل دی تصور کوي، نو دوی یو نو خپګان د دې په چهره کې ښکاریږي.
ګالوب نړیوال مؤسسې ویل دي چې په افغانستان کې د خلکو وضعیت دومره خراب دی چې تر اوسه پورې لکه چې دې مؤسسې له 2015 کال راهیسې په نړۍ کې د هیوادونو د وګړو د وضعیت په اړه سرویګان لړۍ پیل کړې ده، وایي چې د نړۍ هیڅ یو هیواد له دغسې حالت سره نه مخامخ. دغه وضعیت چې اوس د افغانستان اکثره وګړي ورسره مخامخ دي، ستاسو په نظر دا به له رواني پلوه په خلکو اغیز تر اوږد مهاله پورې ونشیندي؟
ګوره زه خو داسې فکر کوم چې شاید موږ په جنټیک باندې تغییر وکړي، په آینده کې به دوی له رواني مشکلاتو سره، حتی له فزیکي مشکلاتو سره، خوارځواکۍ سره، نور د شخړو سره مخامخ کیږي.
په افغانستان
ټولن پور ډاکټر منصور مجابو بشپړه مرکه زموږ په ویبپاڼه کې اوریدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو نورو کورنیو مسلو ته وروسته ادامه ورکوو، خو اوس ورځو پاکستان ته. هلته لکه څنګه چې خبر یې سیاسي تحولات د بدلون په حال کې دي، ټاکل شوی و چې نن ستره محکمه د سیاسي تحولاتو په اړه نوی دریز اعلان کړي. دا چې وروستي پرمختګونه څه دي، د مشال راډیو همکار عبدالحی کاکړ استودیو کې را سره دی. کاکړ صاحب، ستړي مشي، اوریدونکو ته د نوو تحولاتو په اړه څه وایي؟
مننه. تحولات داسې وي چې د پاکستان سترې محکمې اوریدنه کړې ده، او په دې اوریدنه کې د واکمن ګوند تحریک انصاف چې اوس واکمن خیر نه دی پاتې شوی، تحریک انصاف او سره د اپوزیشن له طرفه ځخه خپل خپل استازي وکیلان یا قانون پوهان وړاندې سو، هغو دلایل ورکو په څه کوم وضعیت رامنځته شوی دی. خو بیا د دې ټولو اوریدو وروسته به دغه بیا هم دوام کوي، او ستر قاضي او سره نور چې کوم قاضیانو هغو د پریکړه وکړه چې پر دې خبره به سبا بیا بحث کوو. نو تر سبا پورې، دولس بجو پورې د پاکستان ته په وخت دغه ځنډه ودی ده، نو سبا به بیا بحث پکې شي چې حتمی نتیجې ته نه دي رسیدلي.
نو علت څه ده چې سبا ته پریکړه پاتې شوه؟ فکر کوي سیاسي مسایل مغلق دي، دوی نسو کولای چې په یوه ورځ کې خپل پریکړه واوروي؟
یو خدا دې چې وضعیت ډیر پیچلی دی. دوهم دا دی چې ستره محکمه خپل هم په دې تشویش کې ده، او احتیاط کوي چې په داسې طریقه ګامونه واخلي چې دوی پکې یو طرفه، یعنی یو طرف ته ولاړ نسی. او بل دا دی چې ډیری خبرې وي په پاکستان کې بیا داسې هم وي په پخوا کې لیدل سوي دي چې کله ستره محکمه دغه سي قضیه اوري، نو په کې ځینې سیاسي دغه هم چې په ځنډې کښې باسي او خبره د ځنډ ښکار سي. نو ډیری کیسې دي په کې، خیر دا خبر اوس ګوره تر څو پورې دوام وکړي چې همدغه به روانه وي او دوی به یو نتیجې ته رسي.
د صدر اعظم عمران خان کابینه هم پاشل سوې ده، فکر نه کوي په یو ډول سره سیاسي تشه رامنځته شي په پاکستان کې؟
تشه وار له مخه رامنځته شوې ده، ځکه چې د ولسمشر د حکم سره سم د پاکستان قومي اسمبلی دا وخت کار نه کوي. کابینه لکه تاسو ول پاشل سوې ده، یوازې یواره د پاکستان یو اداره د کابینټ د غورتوي دغه لخوا ځخه دا ویل سي وزارت چې عمران خان نور وزیر اعظم نه دی پاتې سوی، لومړی وزیر نه دی پاتې سوی. ورپسې ولسمشر بیا یو ټویټر باندې ولیکل چې هغه تر څو پورې یو موقتی حکومت ټاکل کیږي دی وزیر اعظم دی. نو پاکستان دا وخت د قانون او آئین له پلوه هم له یو تش سره مخامخ دی.
ډیره مننه د مشال رادیو خبریال عبدالحی کاکړ چې د پاکستان د سیاسي تحولاتو په اړه معلومات راکول.
او سر بخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق.
ازادی رادیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شي.
بیرته د افغانستان مسئلو ته راستنی گو. د افغان جنو خزو او بشری حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو لخوا د جنو د خوندزیو پرانستا یو کلیدی ازموینه بولی.
د افغان جنو خزو او بشری حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری وایي طالبان لشپګم ټولګي پورته د جنو پر زده کړو د بندیز پاړه یو خلونه دي. اغلی امیری د ترکی لچی آر ټی ټلویزیون سره مرکه کې ویلي د طالبانو یو ډله د جنو لپاره د ټولو خوندزیو پرانستل سم پریکړه بولی.
زه باور لرم چې په طالبانو کې داسې کسان هم شته چې د خزو او جنو د خوندزیو پرانستل ورته پر ځای پریکړه ښکاري، او دا د افغان نو غوښتنه هم د چنجونی خوانځي او خزي هم کارځای ته ولاړ شي، ځکه طالبان د خپل سیاسي بقا او د افغانستان ګټې لپاره په دې خبره پوهیږي. خو ځینې نور طالبان همشته چې هغوی افغانستان ته نه ګوري، هغوی په خپل فکر کې تصوري افغانستان ویني. دا ډول افغانستان یو خیالي او خالصانه اسلام پر بنسټ ولار ماډل دی چې له نور اسلامي نړۍ سره هیڅ صدق نه کوي.
د افغان جنو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري د طالبانو له خواله شپږم ټولګي پورته د جنو د خونځو د بندیدو پریکړه ډیره مایوسونکې بولي او زیاتوي دا د طالبانو لپاره یو کلیدي ازموینه ده. اغلی اميري زیاتوي ک طالبان د نړیوالو غوښتنې ونه مني پر دوی لګول شوی بندیزونه به کم نشي او نه به هم پر رسمیت وپیژندل شي. طالبانو د مارچ په درويشتمه د ټولو خونځو د پرانستل کېدو په اړه خپل ژمنه تر پښو لاندې کړه او شپږم ټولګي پورته یې جنو ته اجازه ورنه کړه چې خونځو ته ولاړ شي. طالبان د دې کار لامل د جنو زده کوونکو یونیفورم یادوي او ویلي دي باید له اسلامي ارزښتونو او افغاني دودونو سره په ټکر کې نه وي. د طالبانو د اقدام په کور دننه او بهر لپاره خو سخت غبرګونونو سره مخ شو. یو شمېر افغان مېرمنو په ټولنیزو رسنیو کې د خوځو تعلیم په اړه کمپاین پیل کړی او تر خوای د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتروش دا پریکړه د حقونو د برابرۍ غیر توجیه وړ نقص بللې ده. خو د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان له دې ټولو اندېښنو سره سره وایي د خونځو د بیا پرانستل کېدو پریکړه د طالبانو د مشرتابه امر پورې تړلې ده.
پوهنې وزارت پر چمتووالی لري په هغه لحظه او په هغه ورځ به د هیواد ټولې خونځي پرانستل کېږي او دا د اسلامي امارت د مشرتابه صلاحیت ته سیار وخت خونځو د بیا پرانستلو حکم او فیصله کوي.
اونې می میاشتې وړاندې طالبانو ټول خونځي وتړل. وروسته یې هلکانو پسې تر شپږم ټولګي نجونو ته اجازه ورکړه چې خونځو ته ولاړ شي. خو تر ننه له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ خونځي تړلي پاتې دي او لای د پرانستل کېدو لپاره هیڅ د هیله مندۍ څرک نشته.
په بلخ کې د نیو علماو له منبره د نجونو د تعلیم غږ اوچات کړی. په دې اړه پرون د مزار شریف په ابوذر غفاري دارالعلوم کې لویه غونډه جوړه شوې وه. د دارالعلوم مشر محبوب الحق مخدوم زاده په اړه وایي:
بلې، جلسه دیروز در ولایت بلخ در شهر مزار شریف در دارالعلوم ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه از سوی علمای ولایت بلخ و شهر مزار شریف دایر شده بود به مناسبت بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه نسوان در سراسر کشور. به همین مناسبت یک تشویش و نگرانی های در میان ملت و مردم ما به وجود آمده بود. این موضوع را خواستن علما که از سران امارت اسلامی افغانستان و از مسئولین دلسوز و از مقام رهبری امیرالمؤمنین شیخ الحدیث و تفسیر ملا هبت الله اخونزاده حفظه الله و از وزیر صاحب معارف کشور شیخ صاحب نورالله منیر تقاضا صورت بگیره تا اینکه مکاتب نسوان باز شود برای دختران مسلمان کشور عزیزمان.
په بلخ کې د ابوذر غفاري دارالعلوم مشر محبوب الحق مخدوم زاده و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. اوریدونکو وړاندې درته په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. دویم نیمایي د لوبو له میدانه او تاند څنګ اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې، خو سپام وکړئ د نن ورځې سپورتي خبرونو ته.
امام زاده یحیی لوبډلې د سرپل د سرتاسری لیگ اتلولي وګټله. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د سرپل سرتاسری لیگ فوټبال سیالي چې له دوه میاشتو راهیسې د دوه ویشت لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي، د امام زاده یحیی لوبډلې په اتلولۍ سره تیره ورځ پای ته ورسېدې. د فدراسیون په وینا د دغه لیگ په پایلوبه کې امام زاده یحیی او حقیقت لوبډلې له یو بل سره مخامخ شوې چې په پایله کې 1-0 د یحیی لوبډله بریا ته ورسېده. په دې سیالیو کې د امام زاده یحیی لوبډلې لوبغاړی سید مهدی بلخي د نهو ګولونو په وهلو سره غوره ګول وهونکی ونومول شو. د دې سیالیو هدف د افغانستان د زونونو اتلولۍ لیگ ته لاره موندنه ده چې ژر به پیل شي. د حیدر قرار لوبډلې د غزنی د فوټسال مولا علي کپ دویم پړاو سیالیو اتلولۍ ترلاسه کړه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یاد سیالي د اتو ولسوالیو د 14 لوبډلو په ګډون د کپ میاشتې په 21مه په څلورو ګروپونو کې پیل شوې وي چې د حیدر قرار لوبډلې په بریا سره تیره ورځ پای ته ورسېدې. د دې ریاست په وینا د دې سیالیو پایلوبه ته د حیدر قرار او قرباغ د ستورو لوبډلو لار ومونده چې په پای کې حیدر قرار لوبډلې خپل سیال ته د 4-0 په توپیر ماتې ورکړه او د اتلولۍ جام یې وګټه. د دې سیالیو هدف د غوره استعدادونو پیژندل خودل شوی. او د پاکستان او استرالیا ترمنځ 350 اوریزو لوبلړۍ ورسره استرالیا د ورلد کپ په سوپر لیگ کې له افغانستان نه مخکې شو. د ورزشي ژانسونو د راپورونو لبخې د استرالیا او پاکستان ترمنځ 350 اوریزو سیالي لړۍ دوه یو په وړاندې د پاکستان په ګټه پای ته ورسیده، او له دې سره پاکستان له لسم مقام نه اتم او استرالیا له پنځم نه څلورم مقام ته پورته شوه. افغانستان له دې وړاندې د ورلد کپ په سوپر لیگ کې د اویا نمبرو په درلودلو سره څلورم مقام درلوده.
را پورونه مرکی او اوریدونکی
دلته به واوري چې د انجونو د خوندزیو بندې دروازې ورستربلې د دوی اندېښنې زیاتوي. یو شمیر دغه زده کوونکي وایي طالبان ورسره سیاسي چلن کوي. دوی وایي دوه کال کېږي چې لزده کړو به برخې دي مخکې د کورونا وایروس لکبله، او اوس طالبان دوی ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. خو طالبان بیا وایي چې دوی د انجونو خوندزي نه دي تړلې بلکې زندولې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
سکل انجنیرو زده کوونکو د نوي خوانیز کال د زنګ د کړنګېدو پر ځای د خوانځیو د دروازو د بندېدو او لزده کړو د بې برخې کېدو د ګواښ خبر واورید. بهاره د سلګونو هغو زده کوونکو له ډلې ده چې له خوانځي د فرغېدو او پوهنتون ته یې د تلو هیله درلوده. هغه دوه کاله مخکې د کابل ښار د رخشانې لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکي وه چې د کرونا ویروس په خپرېدو سره د سلګونو نورو زده کوونکو په شان د درسونو له دوامه پاتې سوه. بهارا وایي د کرونا ویروس په کمېدو سره سکل د خوانځي پیل ته ډېره هیله منده وه، خو خبره یې طالبانو د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې.
په زرو هیلو ښوونځی ته ولاړو، خو له بده مرغه طالبانو د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو په تلونو د راتلونکي ځوان نسل په ځانګړې توګه زموږ انجونو راتلونکي ته یې نه جبرانیدونکې ضربه ووهله. طالبانو نه باید زموږ راتلونکي تیاره کړي. دوی دې پوه شي دا هیواد د ښځو له حضور پرته نه جوړیږي. اسلام موږ ته اجازه راکړی، نو طالبان ولې غواړي زموږ راتلونکي تیاره کړي؟
نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي. ټاکل سوی وه چې سږ کال د کابل ښار په مریم لیسه کې دولسم ټولګی ووایي چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې وتړل سوې.
لسم ټولګي کې وم چې کرونا ویروس خپور شو. له هغه وروسته دوه کاله بې برخلیکه پاتې شو. سه کال مې غوښتل ښوونځي ته ولاړه شم. ډېرې هیلې مې درلودې، خو طالبانو زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. زموږ هیلې یې واخیستې. دا یو نه جبرانیدونکی زیان زموږ ځوان نسل په ځانګړي ډول موږ نجونو ته دی. نړۍ باید زموږ د هیلو پر وړاندې غلې پاتې نه شي.
د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د دغو انجونو زده کوونکو د اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل له شپږمو ټولګیو پورته د انجونو زده کوونکو د ښوونځیو د خلاصون لپاره د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي.
لوم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې د انجونو د مکاتبو د پرانستلو موضوع د اسلامي امارت د مشرتابه په صلاحیتونو کې ده. هر وخت چې د اسلامي امارت مشرتابه حکم وکړي د پوهنې وزارت چمتووالی لري او پوره امادګي لري چې په هغه ورځ د هیواد د انجونو ټول مکاتب لوم نه تر دولسم ټولګي پورې پرانستل سي.
طالبانو د روان حمل میاستې په دویمه په سړو سیمو کې د ښوونځیو کال له پایل سره د منځنۍ او لیسې دورې نجونو زده کوونکو ښوونځیو ته پرتګ د بیا بندیز اعلان وکړ. د طالبانو دې پریکړې د ډېریو نجونو زده کوونکو له سترګو اوښکې تویې کړې، او په کابل ښار کې یو شمېر نجونو زده کوونکو له دې عمله په اعتراض لاس پورې کړ. اوس نږدې دوه اونۍ کېږي چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د طالبانو دې پریکړې په کور دننه او په ریواله کچ خبرګونونه راپارولې دي. له دې عمله مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت په یو بیان کې لشپږمو ټولګیو پورته د انجونو د ښوونځیو د بندېدو لامل دا ښودلی و چې د ښوونځي لباس د اسلامي شریعت سنت او د افغانستان د فرهنګ خلاف دی. خو انجون زده کوونکي وایي د دوی د ښوونځي جامې تورې او ټکرای سپین دی، ساده دي او هیڅ ستونزه نه لري، او نه هم په اسلامي شریعت کې د انجونو زده کړو لباس لپاره کوم رنګ مشخص سوای، بلکې د دوی خبره اسلام د ښځو او نارینه وو پر تعلیم ټینګار کړی دی. دوی د طالبانو د پریکړه سیاسي چلند او له نړیوالو هیوادونو باج اخیستل بولي، هغه څه چې طالبان یې ردوي.
زما بریاوې.
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114145.
شمیره بیا تکرارو: 00422114145.
د افغانستان په سویلي ولایتونو کې د کوکنارو نیخ وهل او ټولول پیل شوی دی. د دغه ولایتونو له ډلې هم یو کندهار دی چې په زیاته کچه کوکنار پکې کرل شوی او ورسره سم زرګونه بیکار خلک د کوکنارو په نیخ وهلو مصروفه دي. دغه چاره داسې مهال ترسره کیږي چې تازه د طالبانو مشرتابه یو فرمان ورکه او په هغه کې له ټولو خلکو وغوښتل چې د نشه یي توکو کرکیله بند کړي، کنه قانوني چلند به ورسره کیږي.
د کندهار د جړی ولسوالی دلته د زراعتي ځمکو د مخ ډیره برخه د کوکنارو کښ پوښلې ده. د نورو کلونو په نسبت سږ کال په سویلي ولایتونو کې په پراخه کچه کوکنار کرل سوي. لال محمد چې د کندهار په جړی ولسوالۍ کې پر خپل 15 جریب ځمکه کوکنار کرلې وای، سږ کال به ښه ګټه وکړي ځکه د تاریاکو بیل وړې دي.
خو خورونه نه کېدی، هر یو پټکړی و در خاورې بلانې کړي و چې سړی به ورته رالی پټکي هغه به په سړی نه نیسي پر خرڅ به کړل، هغه به مې په غلاس غلوله. هغه چې دی چار سړی په خپل طبیعت هغه مرزګي ته وړلی شي، ارزګي ته خرڅولی شي. په خوا چې په 20,000 خرڅېدله اوس په لک پې خرڅېږي. ارو دا غزم رسول دی، بل وصول لرونه وروره وبو وچ سوالیا نور دا وچکلی دا بیا مساج کلی دا غونه وصول ندی کړي لکه په خوا چکه په خوا غوټ ولول طالبان و شیل نه غواړي. پکت خبر دای د حکومت د سینې وځ دادی و زاد مال کونو ټولول دی پر رسیدلی وای د بیا نیم دینې غلاونه بازار یو خپل باندې دینې وړل کې دوی په کوټ دینې رسولي وای رسولي کړي دینې وړل.
کوکنار نه یوازې ځمکوالو او کروندګرو ته ګټه ده، بلکې زرګونه خلک نور هم ورسره بوخت وي. د طالبانو د حکومت د راتګ سره نشوهونکي بیکاره به خوس پر کار دي او د خپلو لاسونو د ټولسو تریاکو 15 برخه ترلاسه کوي. یو شمیر آن د نورو گاونډیو ولایتونو څخه هم راغلي دي. دوه نشوهونکو نیز محمد او جانان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یعنی چې موږ دا شپږ میاشتې دغه ځای ته موږ انتظار وکړو، بیکاري دي، د نصر په خواري نه پیدا کیږي، ټول ځوانان بیکاره دي. یعنی چې موږ دا شپږ و میاشتې موږ دغه ته خوشاله وو چې خدای پاک چې دانې شروع کړي، موږ په خپل کاروبار باندې ځان اخته کړو. نو شکر دی الحمدلله، ډیر خوشاله یو. نو د ځوانان هغه ګرځ راځي په کار باندې لګیا دي.
خو د روزګان راغلی یم، نو هلته ولا بیکاري وي. نو اوس چې دلته رالو اوس دا د کار زمینه راته مسایده سوله. نو اوس دلته انشاءالله ښه تقریبا موږ ته نیمه درې چاریاکه چې دا په دغو کې را رسیږي. نو داسې ډېر ځوانان بیکاره وه چې اوس فلحاله پر کار دي.
د طالبانو حکومت د واک په لومړی وو میاشتو کې د کوکنارو د کښ د ممانعت لپاره واضح تګلارې نه درلودل چې لامل د تاریاکو بې ورس تربلې پورته کېدلې. دا د کندهار ولایت د جری ولسوالۍ د حوضې مدد سیمه ده چې په هفته کې دوه ورځې د تریاکو پیر او پلور پکښې کیږي. د تریاکو یو پلورونکی عبدالسلام وایي د حکومت له لورې مرستې نسته، نو ځکه د تریاکو کښت د ژوند د تیرولو یوازینۍ سرچینه ده.
او اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه.
ازادي راډیو ته دا پیغام درځم چې د هلمند ولایت اجدم خاطه ورسوالۍ سنې اړیکې کې وجه ده چې دغه د دغه طالبان چې دغه تاریخ بند کې ځوانان زرې کشران ټول په دې نشو باندې روسوله. وسلام. السلام علیکم. کندهار ولایت نه میوان ولسوالۍ مې اړیکه نیولې ده. د ټولو دوکاندارانو او خرڅوالو نه غواړم چې د روژې مبارکې میاشت کې خپل سوداګري توکي ایسا ارزانه کړي، یو خو د روژې په خاطر او بل به ثواب هم شي. نو زه د ټولو دوکاندارانو نه غواړم چې دغه پیغام په غور واوري او عمل پرې وکړي.
بله، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدر ریڈیو کارکون کو سب ڈیرا ڈیرا مننا کوم خوشحاله دی وسی انشه دی وسی او روژه راځي دا د روژه نیم ثواب زه د رډیو د کارکوونکو نیم ثواب ور بخښمه چې دا زما شي نشریات اعلانات ورکي زما انټرنیټ نن رم زما یو به یم په خاص یو پینوسی جمع کم هغه ما ستاسو سره تماس نیولی او زه ډیر ډیر رادیو تعقیبوم او زه ډیر خوشاله یم چې ستاسو سره زه په تماس کې سم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب ووایئ. د آزادی رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00202211234.
اوریدونکو دویمې نیمایي ته ورسېدو. 4:30 بجې شولې. وړاندې درته دوه اونیز خبرونه لرو. د لوبو له میدانه او تاندې څنګه خورازی په پایل کې لاند خبرونه وورو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس وست وایي افغانان لیواله دي چې ژر انجونې په منځنۍ او لیسې ښوونځیو کې وګوري. وست نن پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې په دې تړاو یې پرون له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم لیدلی او خبرې سره کړې دي. نوموړي وړاندې ویلي دوی د افغانستان د راتلونکي لپاره د یوې ملي مشورتي بهیر پر اړتیا هم خبرې وکړې. طالبانو د نوي تعلیمي کال په پیل کې وویل چې د نجونو منځنۍ او لیسې ښوونځي به تر دویم اعلان پورې تړي، خو دوی د غزند لپاره وخت مشخص نکړ. بلورته په بلخ کې د نیو علماو له طالبانو غوښتنه وکړه چې نجونو ته په ټول هیواد کې د منځنۍ او لیسې ښوونځیو زمينه برابر کړي. په دې اړه پرون د مزار شریف په ابو ذر غفاری دارالعلوم کې غونډه جوړه شوې وه. د دارالعلوم مشر محبوب الحق مخدوم زاده ازادۍ راډیو ته ویل چې دوی ځکه له منبره د نجونو د تعلیم غږ اوچتوي چې په خبره یې اسلام د حق نجونو ته ورکړی دی. د پاکستان د ولسمشر عارف علوی دفتر نن اعلان وکړ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به تر هغو چې سرپرست صدر اعظم ټاکل کیږي د صدر اعظم په توګه خپل دندې ته دوام ورکوي. خو د ولسمشر دفتر ونه ویل چې سرپرست صدر اعظم به کله ټاکل کیږي او نوې انتخابات به کله ترسره کیږي. د پاکستان ستر محکمې هم نن د سیاسي تحولاتو په اړه خبرې کړي او ویلي دي چې خپل وروستۍ پریکړه به سبا اوروي. په اوکراین کې د سلګونه مړو تر موندل کېدو وروسته اوس د اوکراین چارواکي د روسیې لخوا د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه څېړنه کوي. د خبرو شوو انځورونو له مخې له ځینو موندل شوو جسدونو ښکاري چې لاسونه یې تړل شوي او له نږدې فاصلې ورباندې ډزې شوي دي. د رویټرز اژانس په حواله وروسته له هغې چې روسي ځواکونه د اوکراین پر نورو برخو پر حملو د بیا تمرکز لپاره له څو ساحو وتل، دغه مړي کفته په نږدې پرتو ښارګوټو کې موندل شوي دي. او د چین حکومت شانګهای ښار ته د کورونا د معاینې په چارو کې د مرستې لپاره په زرګونو روغتیایي کارکوونکي ولېږل. د دولتي رسنیو د راپور له مخې تر 10,000 ډیر روغتیایي کارکوونکي به په شانګهای کې 25 میلیونه اوسیدونکي معاینه کوي. دا په داسې حال کې ده چې نن دوشنبه هم په کې د کورونا ویروس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولی او یا هم زموږ نور راپورونه ولولی، زموږ ویب پاڼه کې موندلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. که انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویب پاڼه بسنه مکوئ. د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. آزادی رادیو پر ټویټر هم فالو یا تعقیب کولای شئ. اوس هم ور رسیږي اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم د لوبو له میدانه، ورپسې هم تان د سانګې له یاده مباسي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. د لوبو میدان په یو بلخ اونې خبرونه کې مو هرکلی کوم. هله چې د روژې مبارکه میاشت در باندې په خوخی تیر شي. پرونه خبرونه کې اوري چې د روژې په میاشت کې کوم وخت د ورزش کولو لپاره مناسب دی. د غشان به د پلی تک یا قدم وهلو ګټې هم درته بیان کړو. د افغانستان کرکټ بورډ د انګلند لوبډلې پخوانی توپ وهونکې ګراهام توروف د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ګمارلې ده. په دې اړه هم خبر لرو، خو په پیل کې د تیرونې مهمې ورزشي پیښې.
ټاکل شوی چې دروان اپریل پر 12مه 12مه او 14مه نیټه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره مخ شي. د لوبې د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د غوراوي په هدف ترسره کیږي. افغان لوبډلې د سیالیو د پیل وړاندې په ایران کې د دغه لوبو لپاره پراخ تمرینات کړي او د فوټبال فدراسیون هیله ښودلې چې افغانستان به په دې سیالیو کې ښه لاسته راوړنې ولري. دا سیالۍ د روان لمریز کال د اپریل له لومړۍ څخه د دغې میاشتې تر 15مې پورې په قرغیزستان کې ترسره کیږي چې هر ګروپ څخه دوه غوره لوبډلې د آسیا د ملتونو جام سیالۍ ته لار مومي. د ایرلند د کرکټ اداره وایي چې په اګست میاشت کې به د افغانستان سره د شلاوره سیالیو کوربه شي. د ایرلند د کرکټ د ادارې په خبره دا شلاوره سیالۍ به د 2020 په اکتوبر کې د ایرلندي لوبغاړو له چمتووالي سره مرسته وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وروستی ځل د 2019 کال په مې میاشت کې ایرلند ته د شلاوره سیالیو لپاره سفر کړی و او د ایران د مشهد ښار د امام رضا په لوبغالي کې د ایران او لبنان د فوټبال ملي لوبډلو سیالۍ لرله، خو ښځې پرې نه ښودل شوې چې په میدان کې دا لوبه وګوري. راپورونه وایي چې هغه ښځې هم میدان ته نه دي پرېښودل شوي چې د لوبې ټکټونه یې تر لوبې وړاندې اخیستي وو. ایراني رسنۍ وایي په دې کار سره خلک پارېدلي او د ایران د فوټبال د ملي لوبډلې مشر علي رضا جهانبخش هم د معترضو خلکو تر څنګ درېدلی دی. د مشهد والي محسن داوري له دې کبله بښنه غوښتې او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې په دې اړه پلټنې وکړي. د ایران او لبنان لوبه د فوټبال نړیوال جام د غوراوي د سیالیو یوه لوبه وه چې ایران 2-0 وګټله.
د موګل ازادي رادیو نه اوري. آیا په هیګه چې د روزي په میاش کې کوم وخت ورزش لپاره مناسب دی؟ خای په دې برخه کې زیات شمیر تمرین کوونکي یا ورزشکاران لستون زو مشکلات سره مخ وي.
ورزش یا سپورت چې تل د ژوند د خوالي او د بدن د سلامتی لپاره غوره بلل شوی، د روزي په مبارک میاش کې هم د بدن د خوالي لپاره توصیه کیږي، خو وخت باید په پام کې ونیول شي چې هغه له روزه ماتي یو ساعت وروسته ټاکل شوی دی. د ایران د طب پوهنځي د ورزشي روغتیا د څانګې متخصص ډاکټر علي مظاهری نژاد وایي چې د روژې په میاشت کې ټول وګړي د فزیکي فعالیتونو له کمیتا سره مخ کیږي، یعنی فزیکي کارونه کموي. په همدې وجه په هیڅ صورت کې هم په روژه کې روژه نیونکو ته په کلي توګه د ورزش د بندولو توصیه نه کیږي. هغه وایي روژه د ذهن د تازه والي، شادابۍ او د بدن د روغتیا سبب کیږي او سپورت نه یوازې دا چې له روژې سره کوم مخالفت نه لري، بلکې که په غوره او اصولي توګه وشي روژتي د ستړیا او کړاوونو سره د ټکر لپاره چمتو او په ګرمه هوا کې ترې ساتنه کوي. ډاکټر مظاهری نژاد وایي چې ورزش د بدن د وازدې ویلې کوونکی دی او د بدن د وازدو د ذخیرې له منځه وړي. همداشان د کاربوهایډرایټ او وازدو په ویلې کېدو کې هم تعادل رامنځته کوي. د روژې پر مهال کله چې بدن ته کاربوهایډرایټ داخلیږي نو د وازدو په ویلې کېدو کې هم ځنډ رامنځته کیږي. هغې دې ناسمې نظریې ته په اشاره سره چې ویل کېږي پروژه کې باید له پیشنمي وروسته او روژه ماتي مخکې ورزش وشي، وایي چې پروژه کې د ورزش لپاره غوره وخت له روژه ماتي یو ساعت وروسته وخت دی. نوموړی سپارښتنه کوي چې باید له روژه ماتي وروسته د ورزش پر مهال باید لږ تر لږه له دوو لیمو ګانو ګټه پورته شي، له اوبو سره حل شي، د پلي تګ او یا د ورزش د کوم بل ډول پر مهال وڅښل شي. نوموړی همداشان له روژه ماتي د پیشنمي تر مهاله له میوجاتو، سبزیجاتو او مایاتو څخه د ډېرې ګټه اخیستنې ټینګار هم کوي او په پای کې هغه کسانو ته چې له روژې مخکې ډېر ورزش کول وایي چې اوس د خپل ورزش یو څه کم کړي.
و موردل چې د روژې په مبارکه میاشت کې ماخام له خوراک نږدې یو ساعت وروسته ورزش کول چې د ورزشکار لپاره مهم دی او دا یو مناسب وخت بلل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د انګلند پخوانی توپ وهونکی ګراهام تورپ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ګمارل شوی دی. که څه هم په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي دي چې دی به د افغانستان د توپ وهنې د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کوي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره د انګلند لوبډلې په خنۍ توپهون کې ګراهام تروپ د ملي لوبډلې د مشر روزونکو په توګه ګمارل شوی دی. د کرکټ بورډ د اعلامیې لمخې نوموړی به زر د ملي لوبغاړو روزنه پیل کړي. تر دې وړاندې د استرالیا د ملي لوبډلې په خنۍ توپهون کې سټورت لا د ملي لوبډلې د لړمحالي روزونکو په توګه دنده مخته وړله. د کرکټ نړیوالې شورا د معلوماتو لمخې ګراهام له 1998 کال تر 2002 کال پورې د انګلند لپاره په سلو ټیسټ لوبو کې 6,244 او 2 اتیا یو ورځنیو لوبو کې 2,300 اتیا منډې کړې دي. ښاغلی ګراهم له 2011 کال تر 2022 پورې د انګلند او ویلز کرکټ بورډونو سره په بیلابیلو برخو کې د روزونکو په توګه دنده ترسره کړې ده. له دې وروسته یې د څو کلونو لپاره د انګلند کورنۍ کرکټ برخه کې هم د مسلکي روزونکو دنده پر مخ وړې ده. د ګراهم دغه ګمارنه په داسې حال کې سوي چې تیر ورځ د افغانستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د اپریل میاشت کې د ملي لوبډلې او ځینو ځوانانو لوبغاړو روزنیز کمپ په متحده عربي اماراتو کې پیلوي چې یونس خان به یې د بیټنګ په برخه کې د روزنې دنده پر غاړه وړي. د توپ اچونکي یا بالینګ په برخه کې به عمر ګل له افغان بالرانو سره مرسته کوي.
اوس هم د پلي تګ ګټي د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده وایي پلی تګ پروژه او هم بوزه دواړو کې ډېرې زیاتې ګټې لري. د سرطانونو مخه نیسي، د قشان د وزن ډېرېدو ته مهم نه پرېږدي. خغلی مومنزاده په دې اړه یو لنډ غږیز پیغام راستولې.
قدم وهل د ستاسو د فشار په کنټرول کې برخه اخلي، همدارنګه پیاده تګ چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، د ستاسو هډوکي کلکوي، د کانسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغنده رول لري، د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي، همدارنګه بېځایه اندېښنې او د زړه تلوسې ورو ورو راکموي او بیا بیخي له منځه وړي. د دې ترڅنګ دا ناروغانو سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت د رفع کولو لپاره ډیر تشناب ته ځي، همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج ښه ساتي. په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوي کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوي کوي. د دې ترڅنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لاره ده. یو بله مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي، هر چې ته په اسانۍ کولی شئ تګ راتګ وکړئ او په لیوالتیا سره لاړ شئ، خپلې موخې پسې وګرځئ او هغه لاسته راوړئ. دا ستاسو د بدني تمرین لپاره یو ښه لاره ده، غښتلې لاره ده. کولی شئ چې لنډ مزل په پښو باندې وکړئ او بیا تاسو د راحت احساس وکړئ. په قدم وهلو سره چې ستاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغۍ او وفاتو ژغورل کېږي، همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
او اوس هم د افغانستان د سکوهنې د نویو ځوانانو د ملي لوبډلې او غړي د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مې حبیب الله ده او د ځوانان قهرمان اسماعیل زی بوکسینګ یو تن تمرین کاری ما د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. سکم سالور کار کې زه تمرین کوم، عمر مې سکم 14 راځي. بالکل دا اول ځل لپاره زه ټی بی بلین اور حالانو ته لاړم چې ما اول مقام اوس انداز به دویم کا نوجوان لوبه کې چې ماته مسابقه وکړ شپږ مینې کوټي وهلې او دا مې چې په نمره ګټلې. او دریم کال اوس دغه د سه کال چې لاړم نو دوه لوبې مې کړې څوک نه حاضرې ما سره مسابقې ته دواړه اول شلو نګرار د مولي راوړه خو سه پورې مونږ چانې تشویق کړې یم. هیله مې ژوند کې دغه ده چې زه انشاءالله په نړیوال سطح باندې لوبې وکړم، پروفیشنل لوبه ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ هلته پورته کړم. نه زما ورزش فقط بوکس ده، ایم ایم ای چې جوړم د هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راشي سملې په غېږه ورځي. بوکس هغه لوبه ده چې که خپلې ولګېده په ځمکه شماره در باندې رنګ څخه دې وباسي. نو ایم ایم ای چې همدا د بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وایي نه کوټ کې کنه هغه به بچي شي وایي. بوکس چې د شیران لوبه ده شیران کوي. بوکس زما د وړکتوب څخه خو دو ثقیله ورزش ده او زړه غواړي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د سکوهنې د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی و چې د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکړل. په همدې سره زموږ د دیوونې د لوبو له میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوي څه زده شي. په دې خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوي څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت د زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعدم نه شوه، او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبیږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته ورداخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي. نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس دې هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالي دلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي، خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا یې ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. ف فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یوه حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاوو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړې وي یا عملاً کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي. پوهنتون په داخل کې منابع موجودې وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاوو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل د هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي نو د دوی 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونو کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې دی له ستونزو سره مخ ده. یعنې که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنۍ ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي، که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي، که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کیږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نوښتونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نوي مهارتونه زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانۍ دنده نشي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ لاتفي لحاظ کورنی لحاظ ځان رغو تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هرڅ زده کوو لا 13 کلنۍ کې موږ نور ځواني شروع کیږي او تر 13 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي تر 13 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحله ته ځان کې ورسوي تر 13 کلنۍ پورې باید هغه ځوان دی بیا ریفورم کولو بیا زده کولو دی بیا د کولو او چې ځان ورسوي نو دغه ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړه څه ډول زده کړه ډیر مهم باسه مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه و فیصد خلکو پانتونونه لوسته یعنی باوجې ملیونونو خلکو پانتون لوسته خو امد نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه و فیصد ده ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي خزبندې جوړ کړی دا هغه لړوړو زده کړو نه د ممتاز پناه خزبند نه جوړ کړی دی کار زده کړی دا مهارتونه زده کړی دي او هغه پاره برخه کې دی کارافرینی یا دی کار درامنځته کولو هڅه کړی ده دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي زده نه وایي افغانستان کې امریکا کې هر چیرته دي اما دنده ده یعنی استاد ځوان تر پای پورې نس کولای سي ډیر دي هر څه امکانات درکې موږ دی ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لمړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي مثلا زما یو سافټویر یو سیستم یو کارخانه یو کار روان ده هماغه کار کوي ماته پیسې راځي خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري زه کله کله دا خبره کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسبه د کاري مارکیټ ارتيانه ده او د دې وخت تیر سوی ده موږ د نور نړي پانتونو کې مداستون زده یعنی هر پانتون کته ولولې نو د ژوند تر پای د دایمي دند نه ستر کولای زموږ ټول هڅه باید دوي سي خپل وکولای سو د وخت په تیر دو ځان اپډیټ کو او هتاه اوس په نړي کې په ډېرو ادارو کې په ډېرې کمپنۍ په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته سند ته او نمرګي ته خېب نمرګي ته ډیر نه ګوري درته وای دا کار د زده پويږي بلدي باندې متفاوت کوي په دې سره قرارداد کوي په کوم برخه کې څومره لوړ زده کړې وکړي متفاوت زده کړې وکړي خو مهارتونه زده کړي هغه دنده کې پاتې کېدل بسې کېدل او تر ډېر وخت په دنده پاتې کېدل احتمال ډیر سره زیات دی
ترنو اړیدونکو دا واده دی ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا خو وخت ولري ستا تنیم شپو پوی خطوا پایم ما
مات خاپیرو جامی آغوستی په هوایم هر چو کلخ پلا زانو رکو نا پیدایم تچی لمسک شی زب چی غیکڑم چی دایم یا سما دمینه دستم درو یک زارا یا سما دمینه دستم درو پرین دی چورک بشما فلارا مال تو پرین دی چورک بشما فلارا جار سمارن زورا لزگیر و یو دی قربان شم کاش چشم انار در تار مان چه دی در مان شم بیا چه را تروخ شی زبا بیا لسر زوان شم بیا چه را تروخ شی زبا بیا لسر زوان شم بریم شی زماده زرد سویر و بابتارا بریم شی زماده زرد سویر و
مال دعا پری ندی چی ورک بشما فلارا